رادیو آزادی. السلام علیکم، د سهار لس بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې ډبلیو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې بشري وضعیت ته اندېښمن دی، وایي چې په افغانستان کې بشري ناورین د ژمي پر رسېدو نور هم زیاتېدونکی دی. دا وروسته راځي، خو اوس خپرونه د دې ساعت په وروستیو خبرونو پیلوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر سبا پاکستان ته ځي. امریکا په افغانستان کې د داعش فعالیتونو ته اندېښمنه ده او پاکستانی طالبان د خپل حکومت سره په بشپړ اوربند سلا شوي. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دی ول وړپوړي پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سفر پر مهال د اړیکو پر پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتګ پر اسانتیا و خبرې کیږي. په خبر پاڼه کې راغلي چې له ښاغلي متقی سره به په دې سفر کې د مالی او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې هم ملګرتیا کوي. د طالبانو مرستیال ویاند احمدالله وسیق پرون د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب کېدستی و هیئت په ملتیا باندې د پاکستان هیواد ته رسمي سفر وکړي. هغوی دعوت ورکړی ده او طبیعي خبره ده چې هلته به د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او همداسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو او موضوعاتو پر سر باندې به خبرې کوي.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته دا پاکستان ته د ښاغلي متقی لمړنی سفر بلل کیږي. یو میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته راغلی و او له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې وې. پاکستان له دې وړاندې له نړۍ غوښتي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو خپله یې هم تر اوسه د طالبانو د رسمیت پیژندنې خبره نه ده کړې. د امریکا د دفاع وزارت وایي هڅه کوي چې د خپلو افغان کارکونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستانه وباسي. د دغه وزارت ویان جان کربی پرون دوشنبه ویلي د کورنۍ په دې غړو کې ښځه یا میړه او تر 20 کلونو ښکته هغه اولادونه حسابیږي چې واده یې نه وي کړی. د امریکا دفاع وزارت دغه هیواد ته له تازه ورغلو افغانانو غوښتي چې د کورنۍ د غړو کره معلومات او اسناد ورسره شریک کړي. د امریکا د پوځ اړوند ورځپاڼې سټار اند سټرایپس لیکلي متحده ایالاتونو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې افغان همکارانو یې د کورنۍ غړو ته د ګواښ خبره ورته وکړه. امریکا او نورو متحدانو یې کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته په دوه اونیو کې څه باندې 1,20,000 افغانان وایستل. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي واشنگټن په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت سختدریځ ډلې د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دی. ټام ویسټ پرون د ټلیفون له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو نوي استازی همداراز وویل واشنگټن له طالبانو سره د خپلو استخباراتي ادارو د خبرو بل پړاو ته تیاری نیسي. د نړیوال بانک مشر ډیوډ مل پاس وایي د افغانستان د اقتصاد د دړې وړې کېدو ته په پام د دې تصور نشي کولای چې په دې هیواد کې دننه به خپل فعالیت پیل کړي. د فرانس پریس اجانس د راپور له مخې نوموړي پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وویل د دوی په وړاندې یوه ستونزه د تادیې د سیستم نشتوالی دی چې د ده په وینا د هیواد ته د پیسو د لیږد مخه نیسي. د راپور له مخې نړیوال بانک په اوس وخت کې په افغانستان کې لشلو زیاتې پراختیايي پروژې مخته وړي او له 2002 کال راهیسې له دې هیواد سره د 15.3 میلیارد ډالرو مرسته کړې چې ډېره یې وړیا ده. د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، پر نړیوال بانک سربیره د پیسو نړیوال وجهي صندوق IMF هم د 100 میلیونو ډالرو مرستې بندې کړې دي. په افغانستان کې پرون یوازې 15 ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزن واکسین پیل شو. تمه دا وه چې دا واکسین به ټول هیواد کې پیل شي. د روغتیا وزارت د پولیو د کمپاین و همغږه کوونکي نیک ولی شاه مومن پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د واکسیناتورانو لپاره د روزنې پروګرام په پاتې 19 ولایتونو کې نه و بشپړ شوی.
نورو پاتې ولایتونو کې تقریبا 19 ولایت کېږي، نو په هغه کې د ټریننګ مکمل نه و. نو نن ورځ د هغې ټریننګ مکمل شو او یو هفته وروسته د نومبر په 15مه د پاتو ولایتونو شروع کیږي.
د روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به له 15 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو واکسین او هم به د شپږو میاشتو او 15 کلونو ترمنځ نږدې 9 میلیونه ماشومانو ته د ویټامین ای ټابلیټ ورکړل شي. د چارواکو په وینا په افغانستان کې سږ کال د پولیو یا د ماشومانو د ګزن یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري وایي حکومت او د پاکستانی طالبانو تحریک ټي ټي پي پر بشپړ اوربند سلا شوی دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې چودري وویل چې له پاکستانی طالبانو سره د حکومت خبرې د پاکستان د اساسي قانون پر اساس روانې دي. د وویل چې د پاکستان د حکومت او پاکستانی طالبانو ترمنځ خبرې د افغانستان د موقت حکومت په مرسته پیل شوی دي. مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې د طالبانو د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی توانېدلی چې پاکستانی طالبان د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینوي. تیره میاشت پاکستان صدر اعظم عمران خان د ترکیه تلویزیون ته په مرکه کې ویلي و چې حکومت د طالبانو له ځینو ډلو سره په خبرو بوخت دی. فواد چودري وایي که د اوربان په ترڅ کې خبرو پرمختګ وکړ د اوربان موده به وغځول شي. او د امریکا متحده ایالاتونو د دوشنبې له ورځې ټولو هغو بهرنیو سیلانیانو ته چې د کورونا په وړاندې بشپړ واکسین شوي خپلې پولې پرانستې. امریکا ته د بهرنیانو د سفر محدودیت په 2020 کال کې د کووید 19 له خپرېدو سره د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري ولګول شو او د 2021 په جنوري کې د جو بایډن له لوري تمدید شو. اوس د ولسمشر بایډن حکومت اعلان کړی چې د 3 هیوادونو هغه وګړي چې بشپړ واکسین شوي بېلې دی چې قرنطین شي امریکا ته ورتلای شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ډاٹ کام. لکه څنګه مې چې مخکې درته د خبرونې په سر کې وویل تاسو په دې ساعت کې تر ډیره د ازادي راډیو د سندرو میلمانه خبرونه اورئ، خو په لاندې خبري برخه کې به دا واورئ چې د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایوي مشر وایي افغانستان د نړۍ پر مخ له تر ټولو ناوړه بشري ناورین سره مخامخ دی او په دې هیواد کې نږدې 9 میلیونه وګړي قحطۍ ګواښي. نوموړي وویل افغانان به را روانې څو میاشتې چې ژمی را روان دی سخت وضعیت په مخ کې ولري. له افغانانو سره دا مهال د بېلابېلو موسسو او ادارو لخوا په کور دننه د لاسنیوي او مرستې پروګرامونه پیل شوي خو کافي نه بلل کیږي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي متحده ایالاتونه په افغانستان کې د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او په دې هېواد کې د القاعده دوامداره حضور ته هم ژور اندېښنه لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ټام ویسټ پرون دوشنبې له بروکسل څخه د ټلیفون له لارې په واشنګټن کې خبر اعلان ته وویل واشنګټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې د القاعده حضور هم د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده او د هغه موضوع ده چې له طالبانو سره په خبرو کې تل راپورته کړی ده. رویټرز د راپور له مخې طالبان هم په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مخ په زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دي. د امریکایي چارواکو په باور د اسلامي دولت څخه دریځه ډله یا داعش به وتوانېږي چې د شپږو نه تر 12 میاشتو پورې له افغانستان نه بهر بریدونه وکړي او القاعده به هم له 1 کال نه تر 2 کلونو پورې ورته وړتیا پیدا کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو نوی استازی همدار زوول واشنگتن له طالبانو سره د خپلو استخباراتي ادارو د خبرو بل پړاو ته تیاری نیسي. د وویل چې له طالبانو سره د امریکایي لوري بل پړاو خبرې به د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي، خو د نیټې په اړه یې څه ونه ویل. په پام کې د ښاغلی وست بچې تیرې میاشتې خپله دغه دنده پیل کړي، روانه اونۍ پاکستان، هند او روسیې ته هم ولاړ شي. د رویټرز په لیکنه نوموړي په بروکسل کې په ناتو تړون کې خپلو متحدانو ته له طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړل او له هغوی سره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د لارې نقشې په اړه سلا مشورې وکړې. طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو او وروسته یې سرپرست حکومت اعلان کړ. ویسټ وویل طالبانو ډنګ پیل یو ښکاره ویلي چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري چې بېرته له افغانستان سره د مرستو بهیر پیل شي او د نړیوالو ډیپلوماتیکه ټولنه بېرته په کابل کې ولیدل شي او پر دوی لګول شوي بندیزونه لرې شي. خو د ده په وینا متحده ایالات دا یو شی هم په یوازې توګه نه شي کولی. تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له کله چې طالبان واک ته رسېدلي په دې هیواد کې اقتصادي او بشري ستونزې لا ډېرې شوې چې د ملګرو ملتونو په ګډون مختلفو لورو یې د ناورینونو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست داسې مهال د سیمې هیوادونو ته ځي چې روانه اونۍ د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو به د افغانستان په مسله کې ښکېل د سیمې د دو لوبغاړو پاکستان او هند پلازمینې د افغانستان په اړه د غونډو قربني وي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په نوې ډیلي کې په جوړیدونکې غونډه کې به د ایران، روسیا او د منځنۍ آسیا د یو شمیر هیوادونو استازي برخه واخلي. د هند سیال پاکستان ویلي استازي به د غونډې کې ګډون ونه کړي او د سیمې بل مهم لوبغاړي چین هم تر اوسه نه دي ویلي چې آیا خپل استازی د غونډې ته استوي او کنه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د حملو پر زیاتوالي او په دې هیواد کې د القاعده د حضور په اړه ژوره اندېښنه وښوده. نوموړي وویل واشنگټن غواړي چې طالبان پر داعش بریالي شي. ښاغلي ویست په چې د افغانستان لپاره د امریکا د نوي استازي په توګه یو شمېر هیوادونو ته سفر پیل کړی، پاکستان ته هم لاړ شي، هغه هیواد ته چې روانه اونۍ به د هند تر څنګ د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. طالبانو هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې پاکستان د دوی د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ته رسمي بلنه ورکړې او ټاکل شوې سبا نوموړی د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ پاکستان ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویست وای متحده ایالاتونه په افغانستان کې د اسلامي دولت څخه د ریزي ډلې یا داعش د حملو د زیاتېدو په اړه اندېښمن دي او په دې هیواد کې د القاعده دوامدار حضور ته هم ژور اندېښنه لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ټام ویست پرون دوشنبه له بروکسل څخه د ټلیفون له لارې په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل واشنگټن غواړي چې طالبان د داعش پر ضد بریالي شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې د القاعده حضور هم د دوی لپاره د اندېښنې وړ ده او د هغه موضوع ده چې له طالبانو سره په خبرو کې تل راپورته کړی ده. رویټرز د راپور له مخې طالبان هم په دې وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش له مخ په زیاتېدونکو حملو سره مخامخ دي. د امریکایي چارواکو په باور د اسلامي دولت سخدریزه ډله یا داعش به وتوانېږي چې د شپږو نه تر دولسو میاشتو پورې له افغانستانه بهر بریدونه وکړي او القاعده به هم له یوه کال نه تر دو کلونو پورې ورته وړتیا پیدا کړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو نوی استازي همداراز وویل واشنگټن له طالبانو سره د خپلو استخباراتي ادارو د خبرو بل پړاو ته تیاری نیسي. د وویل چې له طالبانو سره د امریکایي لوري بل پړاو خبرې به د قطر په پلازمینه دوحه کې وشي، خو د نیټې په اړه یې څه ونه ویل. په پام کې د ښاغلی ویست به چې تېرې میاشتې خپله دغه دنده پیل کړي، روانه اونۍ پاکستان، هند او روسیې ته هم ولاړ شي. د رویټرز په لیکنه نوموړي په بروکسل کې په ناتو تړون کې خپلو متحدانو ته له طالبانو سره د خبرو په اړه معلومات ورکړل او له هغوی سره یې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره د لارې نقشې په اړه سلا مشورې وکړې. طالبانو د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو او وروسته یې سرپرست حکومت اعلان کړ. ویست وویل طالبانو ډنګ پیل او ښکاره ویلي چې غواړي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري چې بېرته له افغانستان سره د مرستو بهیر پیل شي او د نړیوالو ډیپلوماتیکه ټولنه بېرته په کابل کې ولیدل شي او پر دوی لګول شوي بندیزونه لرې شي. خو د ده په وینا متحده ایالات دا یو شی هم په یوازې توګه نه شي کولی. تر اوسه هیڅ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له کله چې طالبان واک ته رسېدلي په دې هیواد کې اقتصادي او بشري ستونزې لا ډېرې شوې چې د ملګرو ملتونو په ګډون مختلفو لورو یې د ناورینونو خبرداری ورکړی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست داسې مهال د سیمې هیوادونو ته ځي چې روانه اونۍ د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو به د افغانستان په مسله کې ښکېل د سیمې د دو لوبغاړو پاکستان او هند پلازمینې د افغانستان په اړه د غونډو قربني وي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې په نوې ډیلي کې په جوړیدونکې غونډه کې به د ایران، روسیا او د منځنۍ آسیا د یو شمېر هیوادونو استازي برخه واخلي. د هند سیال پاکستان ویلي استازي به د غونډې کې ګډون ونه کړي او د سیمې بل مهم لوبغاړي چین هم تر اوسه نه دي ویلي چې آیا خپل استازی د غونډې ته استوي او کنه.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوئ، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولیږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره